السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تر روسي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزنډ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولو د لمنځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج و ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سرجوی ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګ کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې منع دي. د نڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. د پاریس د اولمپیک دریم لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې ودرش کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سکوهنې په ګډون په 12 مختلفو سپورټونو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د رویترز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړې چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورټونو او ورزشي جیمونو څخه منع کړي دي او پیغام ورسوي. طالبانو پر دې سربیره په خپل نږدې درې کلنې واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې ښځې په ډیرو نا دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په غزې ترلنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدمتونو ادارو وویل چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین ښوونځي شوی شاوخوا 30 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ دغه برید تایید کړی خو ادعا یې کړې ده چې په ښوونځي کې دننه د حماس د قوماندې مرکز یې په نښه کړی دی. پوځ په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د راپور له مخې په غزې ترانګه کې نږدې ټول ښوونځي د هغو کسانو پر پناه ځایونو بدل شوي چې د جګړې له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د جولای تر شپږمې نېټې پورې په غزه کې د 1540 ښوونځیو له ډلې پر 400 یا مستقیم بریدونه شوي یا د جګړې له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په جون میاشت کې د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې فلسطیني کډوالو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 12 ښځې او ماشومانو. متحدو ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره دغه نوې مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي خبرلاند ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیری په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو له مخکې د دې پروګرامونو ته ورسېږي یو راپور لرو. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګری اتحادیو احتجاجي کمپ امپایل شو. د دغه احتجاج مسولان وایي په کار د تورخم او نور دروازو د تګ راتک لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د ستونزو غمې وخوړل شي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغې وروسته بارلوونکو موټرو ته پر تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلې چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ڈاکومنٹ ٹیٹ په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیٹ ٹیٹ کې جو سره اگریمنٹ شوی دی په هغه اگریمنٹ کې زموږ ته دا ویل ویناګانې شوی چې موږ به انشاء الله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې له 5 ورځو کې به دا ٹیٹ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوي چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرک دا پالیسی وکړه چې کوم ګاډي سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. کدا مسله د دوړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروری دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولای. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزه او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایی کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونی سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوونه درېونه شاوخه که هم یو ډریور نشی کولای یو کلینر نشی کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشی کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده. نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چرواکی وای د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نور دروازو د وسلوولو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه بارون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او لدې درکه سوداګر بغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه می اومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې بدره توای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ځوان کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سدی په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خچ الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات د مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې ولیدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینی، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې، ځوانان د بتلو په حالت کې، چې کډرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخوینی وسي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وسي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په غبانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کار حکومت یې کار د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ژیري درس یې، مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله راځو هغه لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دې د یو لیري کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼمیش چې شار لباس یو شانتي، یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د شار څخه په کټه یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواوړې دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوس چې دا خلک څه هم په هر جمعې ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورزي د شار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي. خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بی علمي او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن دا شان باید راکم شي، د شار او د کلي لباس مو باید یو ډول شي، د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل شي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړل شي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي، یو څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړې دي، هغسې جوړ کړې دي. زما فکر سره دا جزئي شان دي، په دې باندې باید ځوانان زړه ضایع نکړسي.
بله، کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژمندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې وې توري، او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې. یو ډول چې وې توري وې، دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چې هلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی وو. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کې نه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیلا اسمان د ځوانانو خوشحالي ته د پای ټکري شول کیږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دینی اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کیږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نو خو نو ټول افغانستان ګل ګل زادي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین شخونو، په دې شیانو کې بېچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغل شي، یو وروسته پر دې باندې کرار کرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوشغنه باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرندم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه کنه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښ شوه. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدای ستول نه ده چې زده کری و دې ته د سی اضافي شی ښکاری کنه وکنه اوس موږ په ټوله کې دا بدبختانه دا غسته چې چاته و چې تاسو د کری نه کړی یا مثلا ته باز زکو ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم زده کری دي هغه پلانې چې اوروره د زده خو دې د پاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خو لسته لږه یو د ډاکټر نسخه ویلې سي لسته لږه یو لوحه ویلې سي لسته لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان پر وشه لسته لږه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو دې د پاره دي اوس دې د پاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېرې وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر بدې دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس شوی دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستل پر هغه سربېره به دغه سي شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه وو دا وکړو دا نو زما په فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت یې سمه
bale د طالبانو مشران اکثرا وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارسپیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو پزره نه وي د کورنۍ پزره نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزه ده دا قستان دسی کوي دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې نه دیو کولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولازم په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سره په سره رنگونو ولرسولې او پیراغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولرسولې دا افراط دی افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړی وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی و چې تاسو داسې ووسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کوم دغه سوی چې په لوی لاس باندې خلک زیدول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسیدل او جنگو ته حال جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلارې یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان سان کې وره پیژې په دې کې څه مشکل دي وګوره پیژې نو اوس بیرغ چې شته غوزما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همسته د افغانستان نوم همسته مسجد همسته د رسکو روزي د پاره د وژې نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وینم نه په دا باندې به خلک در باندې راټول شي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله کراسو اساسي بشري حقوقو ته کراچې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبره راته وکړي چې کڅام تاسو خبرونه کړئ نو واچ او لخوا کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي ځکه ما کله دا خبره کومه او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړل لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بلته د ملول وړ نه ده او هغه د دعوی په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لسته لږه دغه دوه کسان په دغه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم د یو سره رواني په خپل ټول مسلمانۍ په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره رواني د کوشش کوي چې وای ګوند خدای زه دغه دایې وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهیږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي می ورکو، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بند ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تمبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري، یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کړه، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي. دوی ته خپله څومره تاوان کوي، مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي.
موږ تاسو پخوانی متل دی وایي، پشو پشو ارمان کاږي غالي دي. نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم راغله، چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې داسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل وور راوړي. کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و، څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داس په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګار ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هیڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته، چې هلته دي موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هیوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځمکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هیڅ نه سړی کړه نه کړه. فکر
ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کړي، څنګه خپل ژوند مخکې یوسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل. هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت راغلې، جمهوریت هم دالې د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر توره شپه چې دغه رڼا لري، هر توره شپه، نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړئ، په خپل هر مانځه کې، په خپل هر عبادت عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی د تور شپه چې تاسو باندې راوستل د در باندې رڼا کې ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې څوک تاسو ژغ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه تاسو ژغ چې موږ په سرونو څوک دی هغه تاسو ژغ اتمنه اوري تاسو ما یو سکیږي ما ورته کښېنی ان شاء الله صبر وکړي صبر میوه چې دغه خوږه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ږغ دې پورته کړي په ږغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې څه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق دې وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودا
دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي ومه ورستم راپورم نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښښوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي نور ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو خبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بد تجربه لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي
ګاټه چین او پاکستان وکړه او فدې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه
فدې کې لوی درس پروت ده چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د مدت لمنځه او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوښتنه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل
د سې کوم د سې وی البته د خپل کرامو افغان مستول کې ځینې اختلافات یا ځینې بې اتفاقي د چاوا کومنس په سېوا دغه دغه لپاره تل چې د تاټ نو مشرانو نو یوال د لپاره د تاټ د لپاره کار وسی او نتی د ورو کانس پر سره وسره چې د بلې کار ازي دغه مخه تر هغه یو
لحظه د ګرمۍ نه د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا فارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په اوبو لا هوکي
بخولې دې تیزی دي به یو نیم په دې ګټو شته یو کس مې په خپل سترو ګوري چې سره ولګېدو بیا ځوانانو ترې ورپسې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړه ویوړ نه پیغام شروع کړو کوم ځای کم ځای ته ویوړ اور پسې دویمه پیخه یعنی تقریبا 2 منټه نو وتی چې دویمه پیخه داسې وشو چې البته یو ګرداب او ګرداب یو کس
وڅښو هغه زین چې سندونه زیات خطر لري لږ ډېر خطرناک ده هغه زین مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیشه د سپرینو خدای شي موانع کې خدای شي او علاوه دې په غزاینو کې چې لمبا قتل لري حالت د داسې لغوی نصب شي چې دا خطر اندازه ورسره لیکل شي چې دا غزای ډېر خطرناک دی
او بو دغه خطر زیات دی هغه صاحب کوم ویډیوونه مو دا ډول شری او خلکو ته مو عامه په هاوی ورکړ چې دا سیم کیمل امبای سیم وښني لکه دغه مونږ وښني
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا غورا راو زای پختنو نورې کلا وړي دا غورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11 مده لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست د امیر باندې وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلی ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د تاګانو او نارامۍ ولک قرار شوه تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارهولیو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانۍ او د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسی یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده لخوا نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
ان دان شانیان د یو بدار یو خيار او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډ ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د دې نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش پړ ماتي خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دوه تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو په خزياتي کړې دي هنت د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پاوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پاولو پر هندوانو د تاریخوالي پی خو زیاتې دوه ترڅنګ په دغه واد کې پاکستان په لوسي سیاستوالو هم بیرته لوګ د ځن وروسته ګوندی دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرخوخي خودل شوی د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان په لور سیاستوالي اعدام کړیو، ورسته یو کې امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړی و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدل شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پختنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرض او خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پرزوی او لمنځه وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو برښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سخت ګرمۍ او د برښنا د وګدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله پر ځی چې به همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستی یو کال کې یو سره نوی هوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړی دي. خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو، ما وړه ماشومان می چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن را خوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزي دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پیغم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼه ګوڼه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړ شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړ شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبه په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید د سفرینو ښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په څلور ویشت ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې یو غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې البته دفتر کرام آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسولیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو لکړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کارکتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علمای زوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره حصه یې مونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پشتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
او دا سم موقف ته پښتونستان باندې
پښتونستان زمونږ د منشور برخه نه ده
پښتونستان څه ده
واکسین دا خو هغه جاده پته چې زه ګوې چې موږ پښتونستان جوړو
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه
کیو خاموش کیا وجه ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھن نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے
مطلب
خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غک پورته کول لامل ستونزو سره مخ دي او خبره ناسمه اخص شوی بلکې د وطن پښتونخوا دا او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه توړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کې یو نیم سل کال مخ کې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده دې پښتونخوا ته نن یو نیم سل کال مخ کې څنګه کې خوده کېده افغانستان
سره بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې شمیر فعالان وایي د 23 اکتوبر د جرګی ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د شمیر مشرانو دا ډول څرګندونه د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست د امیر باندې وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولادل ته چونه واخلم چونه ولا ورکی نور من دا جنډې نه پرېدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي برعکس دغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسې ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهي خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم
یار ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
لگاو تو افغانستان کا زندباد ناره لگا دو نا
افغانستان کا
ناره لگا دے زندباد
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا
افغانستان کا نارا لگایا
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایی مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تری غورځول دي دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوه دي طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي په ټولنیزو رسنیو توند نیوکه شوې دي چې طالبان د خپل پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول دغه راس فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي
ایشا کا څو بارے ولې چې بل از مش په کار به کار نه لري مش رايونه چې پکو اما چې پکې نه زما پکو نه کاله د خیر در کې رااله موبایل موبایل په سیه تراله شو په سیه تراله صاحب لو درې ترلاندې کوي د ته سیاسر راو وته چې خپل بصراوي کې ناشې وي حتی قران وته نه وشه حتی دا غیوان سیاسره چه پا پوری وله دا قرآن زیکی تبلا نون گت کدت خلقو یو تشنود کردی یا خوشک کردی یا جنجال کردی پا مورد که دسترای نده کردی پا مورد که دی قرآن یا وله
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاینو مجاهدین خو الحمدلله مثال هر جایک از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه اینکه یه مجرد موتر بوده قدیم روی نه که مجاهدین که دیده بیدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما مثال روی خوب کده ما از مجاهدین مثال رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و رو خود رسوله او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دته ا دې او داس طریقه دی غسل طریقه او دی کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړس و
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خبرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خبرېږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څومره وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په یو وسمه څکې ژوندۍ خښې وی طالبان له 8 ساعت بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکام په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه څنه بلې ته وتلی او ژوندۍ ژغورل شوی دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړ د خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی یو ونی وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګان خبرې شو چې پاکستانی ملیشي په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنگیالی د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغه جنگیالۍ د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشتو ماشوم هم په ګېډه. ندا حافظ چې شپږش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی رضا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمر سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکی او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورز زمنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورز تر سره مهاله.